بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دادیوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکی سورې نهم لسم او یو لسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن فرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه. کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او نا شکر شي، او کنه امت او سوکالی ورته له تکلیف او رسته ورکړو نو وای چی نور نو زما دردونه او غمونه غوت شول، او په دغه سی حال کې خوشاله کوي او ډیر غاور وی ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان پر رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران د پښتو خپرونې خوږو مینهوالو حامد سیما سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي دوستانو. نن د زیارت ورځ یه پنجشنبه د 1402 هجري لمریز کال د لیندې قوست میاشتې 14 نیټه ده، چې د 1445 هجري قمري کال د جمادی الاول له 28 او د 2023 میلادي کال د دسمبر له 8 نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شپې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې درته سیمه ییز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې عربستان او متحده عربي اماراتو ته د روسیې د ولسمشر د سفر په باب ده. بیا هم د فارسي ژبې زده کونې په اړه 19 پروګرام شعر او شکر ستاسو خدمت ته وړاندې کوو. او بیا هم د لمر په حضور کې نومي لړۍ نننې برخه یعنی له بسیجیانو سره په کتنه کې د رهبرۍ د ستر مقام د لیتوګو په باب ځانګړی مطلب اورېدلی شي، چې زموږ د یو ساعته مازیګرنې پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ووایو چې تر وروستیو ملامتیا هم ډیره مننه کوو. parsoday.ir/ps انټرنیټي اډرس هم درسره نوٹ کړئ. اوس هم په تهران کې د مازیګر 4 بجې وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په اثر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د ایران په اسلامي جمهوریت کې د محصل ورځ له استقبار سره د ایران د ملت د مبارزې بلګه ورځ ده. د یمن دفاع وزیر په ډاګه وویل سور سمندر د اسرایلي کشتیو د تګ راتګ لپاره ممنوع دی. د پاکستان د پوځ مشر قومندان وایي غیر قانوني بهرني کډوال د هیواد امنیت او اقتصاد ګواښي. او افغانستان ته بیرته ستنه شوي کډوال بے برخلیک دي. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته خپلې به وړې شان تمې ورسته. د دسمبر 8 نیټه د ایران د اسلامي جمهوریت په کال هنداره کې د محصل ورځ نومول شوې ده. د 1422 لمریز کال د لیندې د میاشتې په 14 نیټه د ایران د محصلینو ایران ته د امریکا د وخت د ولسمشر مرستیال ریچارډ نیکسن له سفر سره په یو وخت د ایران په کورنیو چارو کې د واشنگټن په لاس وهنو باندې په اعتراض کې د تهران پوهنتون په وړاندې غونډ شول او مظاهره یې وکړه. دغه مظاهره د لاسپوڅي پهلوي رژیم د پوځیانو په یرغل سره په وینو کې لیتپت شوه. په مظاهرهچیانو باندې د پهلوي رژیم د سپیرو پوځیانو په دغه یرغل کې او ډزو کې درې ایرانی محصلین شهیدان او په سلګونو نور ټپیان شول. د محصلینو ورځ په ایران کې د امریکا د لاس وهونکو سیاستونو په ضد د ایران د ملت د مبارزو د تاریخ د یو وخت یادونه کوي، چې له امله د لیندې د میاشتې 14 نیټه په ایران کې د محصلینو مبارزو ته د هویت ورکونې او رامنځته کوونکي لا ډیر اهمیت برخمنه ده. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ویل د غزې د کلابندۍ او بمباری او د غوڅولو لپاره هڅه او همدارز له فلسطین سره مرسته به ماسکو ته په سفر کې د مشورو مهمه برخه وي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ابراهیم رئیسی نن سهار ماسکو ته له تلو مخکې په یو لړ خبرو اترو کې وویل دغه سفر دا سیمیز حساس و مسلو او دا دوارو حیودونو ترمینز پا مختلف حوزو کی داڑی کو دا پراختیال پارا تر سرکی گی. خاغل ابراهیم رئیسی دا روسی دا ولسمشر ولادیمیر پوتین پا رسمی بلند سر نن ماسکو تا رسیده لیده. دا اسلام ایران دا ولسمشر د دې خبرې په کولو سره چې د سیمې د ګټو او د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراختیا لپاره ښه ګامونه پورته شوي دي وویل، د دواړو هیوادونو نظر په سیمې کې سولې او ثبات دی او د سیمې او له سیمې د اور اخوا مسلو په باب نظر یو مشترک نظر دی. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د انرژي او صنعتي او کرنیزو اړیکو د کرښو پیاوړتیا، د ایران او روسیې د ملګرتیا حوزې وبللې او دغه راز یې ټینګار وکړ. د غزې د بمباریو او د فوري غوڅېدا او د غزې د خلکو د کلابندې د ختمېدا لپاره او د فلسطین ول سره د مرستې په باب فوري هڅه او حق حقوقو ته د فلسطینیانو رسیدا به په دغه سفر کې د مهمو مشورو برخه وي. ایران او روسیا د دوه اړخیزو اړیکو په تیر بیا د اقتصادي، پوځي او امنیتي اړیکو او دغه راز د امریکا د یو اړخیز پالنې لکړ چار سره د مقابلې په څیر د سیمیزو او نړیوالو مسلو په باب ګډې ستراتیژیک لری او دا پورستوی کلونو کې د دواړو لورو د ملګرتیا اصلي عوامل دي. د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزیر او د قطر له خارجه وزیر سره په ټلیفوني تماس کې وویل، اسلامي مقاومت تر اوسه پورې په قدرت سره واشي سیونست رژیم تیریو ته جواب ورکړي او په دغه بهیر کې بعد دغه تیریګر او جنایتکار رژیم راتلونکي شپې ورځې ونه لري. ارنا خبری ایجنس راپور ورکړ، د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان او د قطر لومړی وزیر او د خارجه چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی بیګا په ټلیفوني خبرو کې د غزې تړانګي او د اردن سیند د لویدیځي غاړې سره اړوند تر ټولو وروستیو حالاتو او د فلسطین په ضد د وحشي سیونست رژیم په جنایتونو بحث او غور وکړ. د ایران او قطر خارجه وزیرانو په غزې او د اردن سیند په لویدیځي غاړې کې د ماشومانو مېرمنو په ضد د سیونست رژیم د جنایتونو په محکومولو سره د نړیوالې ټولنې د اقدام له لارې د وحشي سیونست رژیم په وسیله د نړیوالو قوانینو د ښکاره خلاف ورزۍ، نسل وژنې او جنګي جنایتونو د فوري درېدا په ضرورت ټینګار کړی. امیر عبداللهیان او محمد بن عبدالرحمن آل ثانی هم داراز د غزې او د لویدیځي غاړې د بدلونونو په باب د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې وړاندیزې پریکړه لیک پر سیاسي حل لارې د نړیوالې ټولنې د تمرکز په توګه ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش هم بیګا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د غزې د وروستیو حالاتو په باب سخت خبرداري ورکړې او لیکلې دي، په غزې کې شرایط په چټکۍ سره د یوې لوی بوګنون کې غمیزه پلورځي او نړیواله ټولنه باید د غزې د بحران د ختمولو لپاره خپل نفوذ استفاده وکړي. هغه همدار اس په غزې کې د اوربند په ضرورت په ټینګار سره د امنیت شورا لغړو وغوښتل څو د دباو په ایمالولو سره دی د انساني ناورین در رامنځته کېدا مخنیوي وکړي. د اسرائیلي پوځ په غزې کې د نورو شپږو پوځیانو په هلاکت اعتراف وکړ. فارس خبري ایجنس راپور ورکړ، د سیونست رژیم وحشي پوځ نن سهار د یوې اعلامیې په خبرولو سره په غزې کې د فلسطیني مقاومت چورلیز له مبارزانو سره په نښتې کې د کمانډوزو د کنډک د یوه مسؤول المانو فالکا او د غراز د چتربازانو د بریګیډ امید بونزل هلاکت تایید کړ. په دغه راپور کې راغلی دی پر دغه دوه سیونستي عسکرو هلاکت سربیره د اسرائیلو څلور نور پوځیان هم د غزې په شمال کې له فلسطیني مبارزانو سره په نښتې کې هلاک شوي دي. د اسرائیلو د پوځ د اعلامیې په اساس د کمانډوزو د کنډک درې نور کمانډوز هم سره د ریزرو کمانډوزو د دوه چتربازانو د سخت ټپي کې دا خبره هم ورکړي. سیونستي رژیم پوځ د رسمي ایسایو په اساس چې غیر رسمي سرچینې دوه بره او درې برابر زیاتې ګڼي، د دغه پوځ د طوفان الاقصی ناڅاپي عملیاتو له پیل دره حصے تر دې دمه 423 پوځیان هلاک شوي دي. د یمن د ملي نجات حکومت دفاع وزیر وویل، سور سمندر لا اقخبا خلیج رانیولې تر باب المنده پورې د جنایتکار سیونستي رژیم د کشتیو هر ډول تګ راتګ لپاره ممنوع دی. الموسیرا ٹیلیویژنی چینل راپور ورکړ د یمن د ملي نجات حکومت د دفاع وزیر محمد ناصر العاطفی نن په یو لړ سرګندونو کې وویل لا جنایت کار رژیم پرته نور ټول هیوادونو ته ډاډ ورکوي چې سور سمندر د دوی لپاره د تجارت او کشته چلونې لپاره یو امن سیمه ده. د یمن د دفاع وزیر سرګندونې له دې څو ساعت وروسته شوي چې د یمن د وسلوال ځواک ویندوی جنرال یحیی سری بیگانه وخت د نیواکی فلسطین په جنوب کې د ایلات خار باندې د څو بالستیک توغندیو په وشتلو سره د سیونس رژیم د پوز د مورچلو مرکزونو په ضد د دغه هیوا د پوز 200 عملیاتو خبر ورکړ. یحیی سری د رازبو ویل د یمن توغندوی یونټ یو شمیر بالستیک توغندی د نیواکی فلسطین په جنوب کې واقع په ایلات کې په امول رشراش سیمه کې د سیونیستی رژیم په پوځي ټارګټونو وشتې دي. د یمن د لوړپوړي پوځي چرواکي ویلي دي د اسرایلي دښمن په ضد د خپل پوځي عملیاتو ته او همدارس په سر سمندر او عربو سمندر کې د اسرایلي کشتیو د حرکت مخنیوي فیصلې ته په غزه کې د مونږ په خویندو او ورونو باندې د وحشي ډول جنایتکارو سیونیستانو د حملو تر بندیدا پورې او د فلسطین د مظلوم ملت څخه په ملاتړ کې دوام ورکړو. د پاکستان د پوځ عمومي قومندان د غیر قانوني بهرنیو کډوالو شتون د دغه هیواد امنیت او معیشت په ضد یو جدي ګواښ وبلو او ټینګار یې وکړ له هیواد به د دغه کسانو د وستلو بهیر دوام وکړي. د پاکستان د پوځ د عمومي قومندان جنرال عاصم منیر څرګندونې د غیر قانوني بهرنیو خارجو د وستلو د بهیر په باب چې لا زیاتې افغانان دي په داسې حال کې شوي چې د پاکستان حکومت له تیرې میاشتې څخه پر هغو بهرنیو وګړو چې په دغه هیواد کې په غیر قانوني او پټه توګه ژوند کوي دبونه زیات کړي دي. ارنا خبری اجانس راپور ورکړ جنرال عاصم منیر په پیښور کې د پوځي قوماندانانو او مسؤلانو په ټول کې په خپلې وینا کې وویل غیر قانوني بهرني وګړي په جدي توګه د پاکستان پر امنیت او اقتصاد اغیزې شیندي، البته قانوني کډوال په دغه بهیر کې نه شاملېږي. جنرال عاصم منیر زیاته کړې د غیر قانوني کډوالو د بیرته ګرځولو لپاره د حکومت فیصله د پاکستان په ګټه شوې ده، نو ځکه غیر قانوني بهرني وګړي د انساني احترام او عظمت په پام سره د ټاکل شویو مقرراتو په اساس خپلو هیوادونو ته بیرته ګرځول کیږي. د افغانستان د طالبانو حکومت له ګاونډیو هیوادونو سره ښه ارتباطات لري. په دې اړه په کابل کې د یو سیمینار په اړه لا کابل زموږ د خبریال رالیګل راپور په ګډه سره اورو.
د ریاست الوزراء اداري مرستیال ویلي دی چې سرپرست حکومت له ټولو بهرنیو هیوادونو په ځانګړې توګه له ګاونډیو سره د ښو او مثبتو اړیکو غوښتونکی دی. عبدالسلام حنفي دغه څرګندونې په علومو اکاډمۍ کې د افغانستان د بېپارې بهرني سیاست ګټې تر نامه لاندې علمي څېړنیز سیمینار کې وکړې. نوموړي په لومړۍ او دوهمه نړیواله جګړه کې د افغانستان تاریخ او بېطرفۍ ته په اشارې سره وویل چې اسلامي امارت نه غواړي چې د هېڅ ډلوالۍ یا ائتلاف غړیتوب ولري. نوموړي د خپلو خبرو په یوې برخه کې ټینګار کوي چې اسلامي امارت له ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي او هیوادونه هم باید د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي.
امارت اسلامي افغانستان با همه همسایه ها روابط خوب و حسنه می خواهد و به امورات داخلی آنها هیچ گونه مداخله نمی کند و همچنان با همه کشورهای منطقه و فرامنطقه بر اساس احترام و تعامل متقابل روابط نیک و حسنه می خواهیم و از آنها هم می خواهیم که به امورات داخلی ما مداخله نکنند.
هغه د خپلو خبرو په دوام یو ځل بیا له هغو افغانانو چې بهر ته تللي وغوښتل چې هیواد ته راستانه شي او دلته هیڅ ډول ګواښ ورته نشته دی. د ریاست الوزراء اداري مرستیال همداراز ټینګار کوي چې د اسلامي امارت له بیا واک ته رسېدو وروسته په ټول هیواد کې بشپړ امنیت راغلی، فساد او نشه یي توکي له منځه تللي او د هندوانو او سکانو په ګډون ټولو افغانانو حقوق خوندي شوي دي.
بس از دیگر همه افغان ها به حیث یک برادر در کشور عزیز خود زندگی داشته باشند. حقوق همه آنها در چوکات شریعت اسلامی محفوظ است. حتی وطندارهای اهل هنود ما که در اینجا هستند یا سیک هایی که در اینجا زندگی میکنند، حقوق آنها کلن در اینجا محفوظ است.
لابل خوازین کارپان په دې باور دي چې نړیوالو پرمختګونو کې د بیطرفۍ د پالیسۍ د ساتلو ترڅنګ له نړیوالې ټولنې سره مثبت تعامل هم مهم او اړین دی، ځکه افغانستان له نړیوالې ټولنې نشي جلا کېدلی. فضل غنی، حقمل، تهران، راډیو کابل.
د خړو نړیوال پروګرام پرون په یوې لامې کې ویلي دي د افغانستان په داخل کې د کابو شپږ میلیون داخلي کډوالو لشتون سره سره هغه کډوال چې په همدا وروستیو کې له پاکستانه وستل کیږي له یو مبهم او نامعلوم راتلونکي سره مخ دي. دغه نړیوالې ادارې په خپل اعلامیه کې چې په ټولنیزو چینلونو کې خبره شوې لیکلي دي وستل شوی افغان پناه غواړي د دیره کېدا لپاره هیڅ ځای نه لري او نه پوهیږي چې راتلونکي ژمی به څرنګه تیروي. لدې مخکې هم د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو لوړې کمشنرې پر پاکستان غږ کړی و چې د غیر قانوني پناه غواړو وستل دې په ژمی موسم کې ودروي. او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو لوړې کمشنرې په افغانستان کې د داخلي کډوالو شمیر څه د پاسه درې میلیون کسان اعلان کړی دی. تسنیم خبری ایجنسی راپور ورکوي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو کمشنرې په خپل وروستي راپور کې ویلي دي چې تر دې دمه په افغانستان کې 3.25 میلیون کسان کډه په سر شوي دي او کبو 5.35 میلیون افغان کډوال هم په ګاونډیو هیوادونو کې ژوند کوي. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږ عزت من اردوونکو سم عربستان او متحده عرب اماراتو ته د روسیې د ولسمشر د سفر په باب تبصره دراوړو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په یو ورځنی سفر متحده عرب اماراتو او عربستان ته په سفر تللی و. د دغو دواړو هیوادونو له چارواکو سره د ولادیمیر پوتین د خبرو اترو چورلیز د دوه اړخیزو اړیکو او د غزې د جنگ په شمول نړیوالې مسلې وي. دغو دواړو هیوادونو ته د ولادیمیر پوتین سفر یوازې 4 ساعته وخت واخیست او بیرته مسکو ته ستون شو. د روسیې ولسمشر د کورونایي بحران له پیلېدا وخت راهیسې لویدیځي آسیایي هیوادونو ته سفر نه و کړی. سیمې ته د هغه تر ټولو وروستی سفر همدارس په 2019 کال کې عربستان او متحده عرب اماراتو ته ترسره شوی و. په عین حال کې ولادیمیر پوتین په منظم ډول د نورو نړیوالو پیښو په څنډې کې له عربو مشرانو سره په تماس کې دی. البته د فارس خلیج د حوزې دغو دوو هیوادونو ته د هغه سفر د دې خود نه کوي چې حتی د متحده ایالاتو سیمه ییز متحدان هم د واشنگټن غوښتو ته کومه پروا نه لري. لویدیځي آسیا سیمې ته د روسیې د ولسمشر سفر او د دغې سیمې د دوو مهمو عربو هیوادونو له مشرانو سره یعنی د عربستان او متحده عربي اماراتو له مشرانو سره لید کته ځینې مهم پیغامونه او مهمې نتیجې لري. لومړی دا چې د روسیې په تیره بیا د پوتین د نړیوالې منځوي کېدا لپاره د لویدیځ په خاصه توګه د امریکا له هڅې سره سره البته د فارس خلیج د حوزې دغو دوو مهمو عربو هیوادونو ته د پوتین سفر په حقیقت کې دوی د دې خودنه کوي چې د هغه د منځوي کولو په تیر بیا د هیګ نړیواله محکمې لخوا د هغه د نړیواله نیونې د حکم د صادرېدا لپاره د لویدیز له هڅو سره سره ولادیمیر پوتین هم هغه راز په نړیوال ډګر کې اغیز شیندونکو شتون لري او نورو هیوادونو ته خپل سفرونو ته دوام ورکوي. د دې پترس کې چې په متحده عربی اماراتو کې د ولادیمیر پوتین څخه بے مخینی هرکلې له یو پلوه د اماراتو له لوړپوړو چارواکو لپاره دغه هیواد ته د روسیې د ولسمشر د سفر د اهمیت خودنه کوي او له بل پلوه له روسیې سره د اړیکو له پراختیا څخه د غړولو په باب د امریکا خبرداریو او غوښتو ته د بې پامې خودنه هم کوي. سره له دې چې عربستانیانو هم د ولادیمیر پوتین د ورسېدا په مهال له هغه ډیر تود هرکلی کړی دی چې دغه چاره په سیمه ییزو نړیوالو ډګرونو کې د یو اغیز شیندونکي هیواد په توګه روسیې ته د ریاض د نظر خودنه کوي. د روسیې د بهرني او دفاعي سیاست د شورا مشر فیودور لوکیانوف په دې اند دی چې د فارس خلیج دوه اساسي قدرتونو ته د ولادیمیر پوتین سفر یو داسې روښانه نخدا چې روسیا لخپل نړیوال انزوا د وتلو په حال کې ده. لوکیانوف وای دغه سفر په منځنی ختیځ کې د نفوذ د اعمالولو لپاره د روسیې هدف پر مخبوزی او خی چې متحده عربی امارات او سعودي عربستان د متحده ایالاتو د دو دودیزو متحدانو لیواله دی خپل بهرنی سیاست متعادل وساتي. لابل پلوا د روسیې د ولسمشر سفر یو بل پیغام هم لري او هغه دا چې د لویدیز متحد عرب هیوادونه د لورو د دلچسپۍ وړ زمینو په تیره بیا د انرژۍ په زمینه کې او ځینو نورو مسلو کې له روسیې سره تعامل او ملګرتیا غواړي، چې د تیلو او انرژۍ د بیو او تولید په زمینه کې امریکا او اروپایانو ته ځینې کلک ځوابونه هم ورکړي دي. دوهمه مهمه موضوع چې متحده عربی امارات او عربستان ته د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د سفر په باب یو مهمه موضوع د غزې جنگ او د فلسطین د بدلونونو په باب د دغو هیوادونو له مشرانو سره ارزمنې او مشورې وي. دې ته په پام سره چې امریکا د غزې په جنگ کې د اوربند د رامنځته کولو په ځای د اسرائیلو بې قید او شرطه متحد په توګه د وسلو تجهیزاتو او سیاسي ملاتړونو په کولو سره د دغه جنگ د اور د اصلي لمبو پورته کولو سبب شوی او په امنیت شورا کې هم په غزې د اسرائیلو د حملو د درولو لپاره د پریکړې لیک د تصویبیده خنډ شوی ده. اوس د متحد عربی اماراتو او عربستان په شمول ځینې عربو هیوادونه په غزې کې د خونړیو شخړو د ختمولو او اوربند ته د واشي سیونیستي رژیم د اړ بسلو لپاره د روسیې په شمول د نورو نړیوالو قدرتونو په ملګرتیا سره د بلې حل لارې د موندلو په هڅو پسې شوي دي. ولادیمیر پوتین د غزې د جنگ له پیلېدا د وخت راهیسې په کراتو په اسرائیلو سختې نیوکې کړې او په غزې کې انساني غمیزه محکومه کړې ده او د یو خپلواک فلسطین هیواد جوړېدا غوښتنه یې هم وړاندې کړې ده. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت ده.
شیر و شکر
د تهران رادیو ګرانو مینوالو زموږ تاو د سلامونه ومنه. د شیر و شکر د لړې ل یوې بلې خبرونه سره ز دورانه او زما ګرانه همکاره
احسانی
ستاسو په خدمت کې یو. په نننی پروګرام کې به د فارسی ژبې د زده کړې ترڅنګ د فیس کاشانی په جنګلوي هم در سره وکړو. هیله ده چې د پروګرام تر پایه پورې را سره ملو اوسئ. عزیزانو، د یو لسمې پیړۍ شاعر ملا محمد محسن فیض کاشانی په 1001 هجری قمری کال کې وزیږید. هغه د صفوي پړاو حکیم، محدث او عارف او یو ستر شیعه پوهاند و. د هغه نوم محمد محسن و چې په ملا حسن مشهور او تخلص یې فیض و. پلار یې تکړه فقیه، متکلم، مفسر او ادیب رضی الدین شاه مرتضی وو چې په کاشان کې یې د تدریس حوزه درلوده او د ملا فتح الله کاشانی او ضیاء الدین محمد رازی شاګرد پاتې شوی و. مور یې عالمه او شاعره میرمن زهرا خاتون و چې د ری خار دستر عالم ضیاء العرفا رازی لور و. دوستانو، د فیض نیکه په کاشان کې د خپلې زمانې د مشهور عالم او عارف شاعر ملا علی کاشانی زوی تاج الدین شاه محمود ده. مولا محمد محسن د شاه مرتضی سلورم زوی او لا د دوو کال وو چې پلار یې وفات شو. له هغه ورسته یې ماما او تره د هغه او د هغه د ورونو د ښوونې او روزنې دنده په غاړه واخسته. شل کلن وو چې له خپل مشر ورور عبدالغفور سره د زده کړو د دوام لپاره اصفهان ته لاړ، چې هغه وخت د هیواد پلازمینه او په مختلفو اسلامي علومو کې د سترو عالمانو او ماهر استادانو د راغونډېدو مرکز وو. او له دغه مناسب موقعیت یې چې د ایران په هیڅ بل ښار کې او نورو اسلامي هیوادونو کې نه موندل کېده، تر ټولو ډیره علمی ګټه پورته کړه. ملا محمد محسن سمودا د ملا صدرا شاګرد وو او بیا یې د ملا صدرا له لور سره واده وکړ. فیض کاشانی خپل عمر په تعلیم، تدریس او تالیف کې تیر کړ. هغه له خپلو سترو استادانو د علم له ترلاسه کولو او د علمي او مانوي ګټې له اخیستو وروسته له 13 کلنۍ څخه کتاب او رساله لیکل پیل کړل او په 15 کلونو کې یې د بیلابیلو علومو او فنونو په برخه کې کابو 200 ټوکا نفیس آثار ولیکل. اصول المعارف، علم الیقین رساله او الجبر والاختیار د فارسی ژبې د دغه ادیب له آثارو څخه دي. مولا محسن فیض په 1091 قمری کال کې په 43 کلنۍ کې په کاشان کې وفات شو او په هغې ادیرې کې خورو ته وسپارل شو چې په ژوندانه یې اخستې او وقف کړې وه. درنو محترم اوریدونکو، د پروګرام په دې برخه کې د فارسی ژبې له ځنو کلماتو سره بلدیږو. فارسی به درته زما همکارا میرمن احسانی وړاندې کی او د پښتو ژباړه به درته زو وایم.
زمان،
وخت یا پړاو.
گرایش،
گروهنه.
عربی،
عربی.
عربی نویسی،
عربی لیکنه.
وجود داشت،
شتون درلود.
اما،
خو.
علاوه بر،
سربیره پر.
تخصص،
تخصص یا مهارت.
محقق،
محقق یا سیرانده.
محققان،
سیراندی.
محدث،
محدث یا حدیث نقل کون که.
محدثان،
محدثان.
عارف،
عارف.
علم،
علم یا پوها.
علوم،
علمنا.
عارفان،
عارفان.
اسلامی،
اسلامی.
شاگرد،
شاگرد یا زدکون که.
زمینه،
زمینه یا ساها یا لارا.
مفسر،
مفسر یا تفسیرون که.
مفسران،
مفسران.
علوم اسلامی،
اسلامی علمونه. عزیزانو، په دې هیله چې دغه ټکي مو اوریدلې او استفاده مو ترې کړې وي، اوس به راشو د ریحانې او د هغې د پلار خبرو ته او په غور سره انشاءالله چې واوره.
ریحانه، پدر فیض کاشانی شاعر کدام دوره بوده است؟
ریحانه وای، پلار فیض کاشانی د کوم پړاو شاعر وو؟
پدر، ملا محسن فیض کاشانی از شاعران و ادیبان قرن 11 است.
پلار، ملا محسن فیض کاشانی د 11 پیړۍ ل شاعران او ادیبانو ده.
ریحانه، آثار او چه ویژگی هایی داشته است؟
ریحانه، ده هغه د آثار او کم ځانګړتیا وی دی؟
پدر، در آن زمان گرایش بسیار زیادی به عربی نویسی وجود داشت، اما فیض کاشانی آثار خود را به فارسی می نوشت. این یکی از مهمترین ویژگی های اوست.
پلار، په هغه زمانه که عربی لیکل و تدیر گروهنه و خو فیض کاشانی خپل آثار په فارسی لیکل، دا ده هغه یو دیر مهمه زنگر نده.
ریحانه، فیض کاشانی علاوه بر شعر در چه زمینه هایی تخصص داشت؟
ریحانه وای، فیض کاشانی د شعر نه علاوه په نور و کمو برخو که مهارت درلود.
پدر، او از محققان، محدثان، مفسران و عارفان بزرگ شیعه بود که در تمام علوم اسلامی آثار بسیاری را نوشته است.
پلار یوایی، هغا لستر و شیعه محققان و محدثان و مفسران و او عارفان و چه پا طول اسلامی علومو که یه دیر آثار لیکلی دی.
ریحانه، چرا به او لقب فیض را داده اند؟
ریحانه وایی، هغا ته ولی د فیض لقب ور کرده؟
پدر، ملا محمد محسن شاگرد ملا صدرا فیلسوف و عارف بود. این لقب را ملا صدرا به او داده است.
پلار یوایی، ملا محمد محسن دستر عارف او فیلسوف ملا صدرا شاگرد و او دا لقب ورته هغه ور کرده. اوریدونکو په پروګرام کې مو لملتیا مننه کوو، او په پای کې به درته زما محترمه همکارا میرمن احسانی د فیض کاشانی یو غزل در واوروي.
دل گرفتار ماه سیمایی است، جان هوادار سرو بالایی است، گه جنون گاه عقل و گه مستی در دل تنگ ما تماشایی است. در غم عشق هر پریروی سرشوریده سر به صحرایی است، بر سر راه هر هلال ابروی از هجوم نظاره قوقایی است، بر سر کوی هر بتی محروی هر طرف ز آب چشم دریایی است، از لب لعل هر شکر دهنی در دل هر کسی تمنایی است. نه همین فیض مست و شیدا شد که بحر گوشه مست و شیدایی است.
محترم اوریدونکو، په دې هیله چې دغه پروګرام مو خوښ شوی وي او پوره استفاده مو ترې کړې وي، تر بل پروګرام مو په لوی خدای سپارو.
خدا
دلمر په حضور کې تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو خیچاري عزیزانو اوسم زه فاطمی لخبل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوم چې د ایران له بسیجیانو سره د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای د کتنې په اکله یو ځانګړی پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، دغه پروګرام د ایران د بسیج د اونۍ په مناسبت د ایران له بسیجیانو سره په کتنې کې د اسلامي انقلاب د ستر لارښود وینا ته بیل دی. په تېرې چهارشنبې ورځ یعنی د روان میلادي کال د نومبر د میاشتې په 9 یعنی د 1402 هجري لمریز کال د لندې د میاشتې په 8 نېټه په ایران کې د بسیج د اونۍ په مناسبت یو شمېر بسیجیانو د تهران په امام خمینی رحمت الله علیه حسینیه کې د اسلامي انقلاب لستر لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنهای سره کتنه وکړه. په دغه کتنې کې چې هر کال ترسره کیږي، حضرت آیت الله خامنهای بسیج واک د ایران لپاره د اسلامي انقلاب د بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه ګرانبیا یادګار وبلو او وی ویل امام خمینی په خپل دور اندیشې سره وخودله د ایران د ملت او د انقلاب د نه کمزوري کېدو لپاره یو پراخ ولسی ځواک ته زیاته اړتیا شته، ځکه چې انقلاب او ایران د خلکو دی او خل بل هر عامل او عنصر څخه په ښه توګه د دغو شیانو دفاع کولی شي. د بسیج منطق د هر ډول خطر او د ګواښ په مقابل کې د ایران د مقاومت زیات ممکن کول وو. نن سبا هم همدغه منطق شته او دغه منطق نوې دی. د ایران د امنیت او د ملي هویت د هر اړخیزه معنوي او د مادي دفاع کولو لپاره د بسیج ځواک وجود د خلکو د ګټو لپاره ضروری دی. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنهای باوري دی د بسیج ځواک څه د پاسه 40 کاله کارنامه د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه سم هدف غوره کول، دوراندیشه او روحانه تفکر تاییدوي او ټینګار یې وکړ په ایران کې داسې پیښې رامنځته شوې چې د بسیج ځواک شتون د ایران لپاره برخلیک ټاکونکی شو چې یوه بلګه یې سپېڅلې دفاع وه. په پرېکنده توګه که چیرې ولسي بسیج ځواک نه وای، د سپېڅلې دفاع نتیجه یو بل څه کېدله چې رامنځته شوه. د سپېڅلې دفاع پیښه د بسیج په چوکاټ کې د ایران د ولسي اقتدار یوه ستره ننداره ده.
د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنهای په دې خبرې سره چې بسیج یو کلتور او تفکر دی، د بسیج ځینو ځانګړتیاو ته اشاره وکړه چې پکې ولسي توپ، ژمنتوب، د مسؤلیت احساسول، انقلابي کېدل او د انقلاب په قدر او معنا پوهېدل، په کمزورو کسانو باندې رحم کول، له ظالم سره مقابله کول او د ټولو خلکو خدمت پکې شامل دي. هغه حضرت فرمایي د ایران په هغو سیمو کې چې سیلابونه راغلل، نو بسیج ځواک تر ګوندو پورې په خټو کې دننه لاړل او د دې لپاره چې سیلاب ځپلي کورونه پاک کړي، د کورونو له مالکانو یې دغه پوښتنه ونه کړه چې ستاسو نومونه څه دي، تاسو دین څه دی، ستاسو مذهب څه دی، ستاسو قومیت څه دی او د تاسو سیاسي سلیقه څه ده. دغه پوښتنې ونه کړې، بسیج ځواک ورغی، خدمت یې وکړ. دا شیان مهم دي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنهای د بسیج ځواک ډیره مهمه ځانګړنه له ملي او سرحدونو ورآخوا وبلله چې د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه په وینا د نړیوال مقاومت مرکزونه بلل شوي دي. حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه بسیج د مقاومت مرکزونه ګڼي. دا همغه بسیج ځواک دی. زموږ بسیج ځواکونه نه دی، د هغوی خپل بسیج ځواکونه دي، خو همغه کلتور دی. د نړیوال مقاومت د دغو مرکزونو جوړېدا تحقق پیدا کړ، یعنی همدا اوس تاسو یې بیلګې زموږ په خپله سیمه کې وینئ. د مقاومت همغه مرکزونه چې حضرت امام خمینی رحمت الله علیه خبر او زیری ورکړی و، نن سبا د دغه سیمې د برخلیک د ټاکلو په حال کې دي. د مقاومت مرکزونه لګیا دي د دغه سیمې برخلیک ټاکی یو بیلګی همدغه د طوفان الاقصا عملیات دی.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنائی په دوام کې د امریکا د نوي منځني ختیځ د پلان ماتې خوړلو ته اشاره وکړه، کوم چې د امریکا د ناجایزو ګټو او د ضرورتونو د تامینولو پر اساس نوي سیاسي جغرافیا پلان او نقشه وه. په دغه پلان کې د امریکا یو هدف د لبنان د حزب الله غورځنګ له منځه وړل و. ل اسرائیل سره ل درې دیرش ورځنی جنگ وروسته د لبنان حزب الله لس برابره پیاوړی شو، اوس وایو لس برابره ځکه چې احتیاط کوو، خو حزب الله له دې هم زیات قوي شوی دی. امریکا غوښتل چې عراق ونغري خو ونه توانېدله. د عراق پیښه عجیبه پیښه ده. امریکا دغه فیصله کړې وه چې په عراق کې یو امریکایي حکومت واک ته ورسوي. د امریکا یو پوځي جنرال جی ګارنر یې واکمن کړ، ویل یې دل کار مخ ته نه ځي. د امریکا یو غیر پوځي کس پال بریمر یې واک ته ورسوه او ویل یې دل کار په سم لور نه دی روان. نو امریکا ته یوې اړونده عراقي غازی مشعل اجیل الیور یې واک ته ورسوه، هغه هم ونه توانېده کار مخ ته بوزي او امریکا تر نن ورځې پورې ونه توانېدله په عراق کې مخ ته لاړه شي. نن سبا په عراق کې د مقاومت مرکزونه د فلسطین پیښې ته ورګډیږي او د عراق حکومت په قدرت سره دریز نیسي، یعنی هغه څه چې امریکا یې په خپله نوم منځنی ختیځ کې ښودلی و، له هغه څه سره چې نن سبا شته 180 درجې تفاوت لري. امریکا غوښتل چې عراق هم ونغري خو ونه توانېدله او ناکامه شوه. امریکا غوښتل چې په سوریه هم سلطه وکړي او د داعش او د جبهه النصره په شان خپل عوامل د سوریه له حکومت سره په جنگ واچول او واشنگټن کابو پرله پسې 10 کاله د داعش او د جبهه النصره ډلو ملاتړ وکړ. هغوی ته پیسې او امکانات ورکړل خو د خپلو هدفونو په تحقق، یعنی د نوي منځني ختیځ په جوړولو چې واشنگټن غوښتل رامنځته کړي، ناکامه شول او په کلي ډول یې ماته وخوړله.
عزتمنو اوریدونکو، د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنائی په دوام کې وویل د امریکا د نوي منځني ختیځ د پلان نورې برخې د غاصب صهیونیس رژیم په ګټه د فلسطین د مسلې پای ته رسول بو چې اصلا د فلسطین نوم پاتې نه شي. خو نن سبا د فلسطین موقعیت له مخ کې شولو او د 20 کلونو سره څومره تفاوت کړی دی. حماس غورزنګ 20 کاله مخکې څرنګه وو او نن په کوم ډول دی؟ حضرت آیت الله عظما سید علی خامنائی په دې خبرې سره چې د سیمې سیاسي جغرافیا په اساسي ډول د بدلیدا په حال کې ده، خو د امریکا په ګټه نه بلکې د مقاومت د جبهې په ګټه، او وی ویل هو د لویدیځې آسیا سیمې د سیاسي جغرافیا نقشه بدله شوه، خو د مقاومت ډلو په ګټه او د مقاومت ډلې بریالۍ شوې. حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه په شه ډول پوه شوی وو چې په سم ډول یې تشخیص ورکړی وو. د مقاومت مرکزونه توانېدلی دي چې د خپلو ګټو په لور د حرکت لاره بدله کړي. دغه نوې نقشه چې په دغه سیمې باندې څوک واکمني پیدا کوي څو ځانګړتیاوې لري. لومړۍ ځانګړتیا یې له امریکا سره مقابله کول دي، په سیمې باندې د امریکا د سلطې نفی کول. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود په دوام کې وویل په سیمې باندې د امریکا د سلطې د نفو کولو معنا له امریکا سره د سیمې د حکومتونو د سیاسي او د اقتصادي اړیکو غوڅول نه دي، بلکې د امریکا د سلطې ورځ په ورځ کمزوري کېدل دي. امریکا له تیرو کلونو راهیسې یو سیاست تعقیباوه چې همهغه په سیمې باندې د سلطې پیدا کول وو. د دغه سیاست ستره وسیله هم له صهیونیس رژیم څخه ملاتړ کول وو. امریکا له تیرو 10 او 20 کلونو راهیسې دغه سیاست نور ګړندی کړ او افغانستان او عراق ته یې ورغلله، او د دغو دوو هیوادونو په نیولو سره یې غوښتل چې په دوی سلطه پیدا کړي، خو ونه توانېدله. نن سبا په دغه سیمه کې سیاست او لور نیونې له امریکا سره مقابله کول دي. یوه تر ټولو واضحه او ښکاره نښه چې نن سبا یې خلک ویني ام هغه د طوفان الاقصا عملیات دي، بلې د صهیونیست رژیم پر ضد د طوفان الاقصا عملیات دي، خو له امریکا سره مقابله کول دي. د کلمې په حقیقي معنا د طوفان الاقصا پیشه یوه تاریخ جوړونکې پیشه وه، او دغه عملیات وتوانېدل په دغه سیمه کې د امریکا د سیاستونو جدول او پروګرام ګډوډ کړي. او انشاءالله که چیرې دغه طوفان دوام وکړ نو په سیمه کې به د امریکا د سیاست پروګرام او جدول له منځه یوسي. له امریکا سره مقابله کول پیل شوي، ځینې هیوادونو چې د امریکا د سیاستونو سل په سل تابع او پیروي کوونکي وو اوس له امریکا سره د اختلاف پیدا کېدل پیل شوي او ویني او اوري، او دغه کار به دوام وکړي.
و گوردونکو د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی د سیمې د سیاسي جغرافیې د نقشې د بدلېدا بله ځانګړتیا هم د عرب او د غیر عرب، د شیعه او سنی، د شیعه هلال، د افسانې او په سیمه کې د شیعه د خپرېدا د خطر په شان د جعلي او د تپولیو دوو ګڼوالو له منځه تللو بلل. او وای پر میل یوه چټي خبره وه چې وی کړه دا ټول شیان ګډوډ شوال د طوفان الاقصا په عملیاتو کې، او له طوفان الاقصا عملیاتو څخه مخکې له فلسطینیانو سره چا مرسته کوله؟ شیعه مسلمانانو د فلسطین له خلکو سره مرسته وکړه، د لبنان شیعه مسلمانانو، د عراق شیعه مسلمانانو، او عربو شیعه مسلمانانو او غیر عربو شیعو، دغه دوه ګڼوالې هم ګډوډ شو. د دغه تپلي دوه ګڼوالې پر ځای په سیمې باندې نوې دوه ګڼوالې واکمن شوې دي. د مقاومت او د تسلیمې دا دوه ګڼوالې، مقاومت یعنی د زور وینې او د زیان غوښتنې او د امریکا د لاسوهنو په مقابل کې نه تسلیمېدل، دا مقاومت دی. همدا اوس ځینې کسان سل په سله مقاومت کوي، ځینې کسان 80%، ځینې کسان 50%. بالاخره د مقاومت بهیر او حرکت نن سبا په سیمه کې یو واضح بهیر دی، او مقابل ټکی تسلیمېدل دي چې شرمونکی دی، د ملتونو او د حکومتونو ذلیل کوونکی دی.
د ایران د اسلامي انقلاب ستلار خود همدارنګ وویل د سیمې د نوې نقشې بله ځانګړتیا د فلسطین د مسلې حل دی، او هغه په ټول فلسطینی ټاټوبي کې د فلسطین د یوه حکومت جوړول دي. موږ له فلسطینیانو څخه د ټول پوښتنې پلان مطرح کړ. ټول پوښتنې د فلسطین د اداره کولو لپاره یو متمدنه، د منلو وړ او د دنیا د خلکو یو خوښ منطق دی. که چیرې همدغه د مقاومت مرکزونه خپل اراده، رښتونې اراده او غوښتنه په جدي ډول تعقیب کړي، دغه چاره به محققه شي، په دې کې هیڅ شک نشته. د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنئی د دنیا د ځینو ویاندویانو د وینا په دروغ بللو سره چې وایي ایران ویلی دی چې یهودیان یا صهیونیستان باید سمندر ته وغورځول شي وفرمایل، دغه خبره نورو کسانو یا ځینو عربانو کړې ده. موږ هیڅکله دغه خبره نه ده کړې، بلکې موږ وایو نظر د خلکو نظر دی. هغه حکومت چې د فلسطین د خلکو په رایو سره جوړ شي فیصلې به ترسره کړي. حضرت آیت الله عظما سید علی خامنئی د طوفان الاقصا پیشه بې ساري او مهمه پیشه وبلله چې د لویدیز د تمدن او د کلتور عزت یې له منځه یوړه. هغه وفرمایل هغه څاروي ډوله حرکت چې سیهونیس رژیم ترسره کړ نه یوازې د سیهونیس رژیم عزت یې له منځه یوړه، بلکې د امریکا او د یو شمېر مشهورو اروپایي هیوادونو عزت یې هم له منځه یوړه، بلکې د لویدیز د تمدن او د کلتور عزت یې هم له منځه یوړه. د لویدیز کلتور او تمدن داسې تمدن دی چې اسرائیل کله په خلکو باندې د فارس فورس لرونکي بمونه غورځوي او 15,000 ماشومان شهیدوي. د پلانی هیواد مشر پاسیږي او وایي چې اسرائیل د ځان دفاع کوي. دا د ځان دفاع کول دي، دا د لویدیزو هیوادونو کلتور دی. هغه غمیزې چې په دغو کابو 500 ورځو کې رامسته شوې داسې جنایتونه دي چې 15 او یا کال کېږي چې سیهونیس رژیم په فلسطین کې ترسره کوي. اسرائیل په دغو کلونو کې هم دغه کارونه کړی دي. هم دغه خارګي چې جوړ کړی دي په کومو ځایونو کې دي؟ اسرائیل د فلسطین د خلکو کورونه وران کړل، د فلسطین د خلکو کروندې تباه کړې او بیا یې سیهونیستي خارګي جوړ کړل. کچیرې چا د اسرائیل د دغه کار مخالفت کړی دی نو هغه بیا وژلې دی. دا داسې کار دی چې اسرائیل 15 او یا کال کېږي چې ترسره کوي. زما په نظر طوفان او لقصه عملیات ختمېدونکي نه دي انشاءالله، او هغوی دی پوشی چی پا خدای پاک توکل سره به دغه حالت دوام ولری. هغه حضرت پا پای که و فرمایل پا خدای پاک باندی توکل وکړی و یتوکل علی الله فهو حسبه، او هر څوک چی پا خدای باندی اعتماد وکړی او خدای ده غل پاره بسته ای، انشاءالله خدای پاک تاسو ټول محفوظ وساتی.
وګور دن کو د ایران له بسیجانو سره د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیات الله العظمى سید علی خامنائی د کتنې په حق له دغه ځانګړی پروګرام همدلته ختمیږي. نور له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه.